افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ولزر خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. په کندوز کې یو شمېر ډاکټرانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته د یو ډاکټر شپږ کلن زوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تختونکو په منګولو کې دی. او د میانمار یا پخوانۍ برما مشره آنګ سان سوچی نن راخین ایالت ته تللې چیرې چې اقلیت روهنګیا مسلمانان له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوستانو د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملاند هرکلی کوم. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي اوري. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د سمنګان په درې سوف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅه کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه پاتې دي. د هند په اتر پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې 14 شپږ وشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادرین نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این اصلاح آغاز خالی بود و در بعض موارد افراد خیالی
د ویډیو میشته وړاندې په دې برخه کې جدي ارزونه پیل شوې دي. ځینې بستونه خالی او ځینې خیالي افراد نیولې وي. لاس در بستونه مو د مرکز ولایتونو په سطح په درې څلوېشتو ادارو او وزارتونو کې دي. په ټولې ځډول زموږ نه سره بسته د 15 میاشتې په ژمي درجه دي او 8,000 د ښوونکو لپاره دي. دغه بستونه داسې مهال اعلان شوې چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو راپور کې په افغانستان کې د بیکاری سلنه 6% شدل شوې ده. د سمنګان په درې سوف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅه کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه بند پاتې دي. دا پیښه پرون ناوخته شوې ده. د سمنګان د ولایتي شورای وغړي محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې له اړوندو ادارو سره یې اړیکې نیولې خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله نسي کولای په دې برخه کې اقدام وکړي. د ویټا سوشه پوهیږي چې سمنګان ولایت داسې امکانات او وسایل نه لري چې په داسې حالاتو کې کار ترې واخلي. که څه هم دغه موضوع مو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې له ریاست او ولسوالۍ سره شریکه کړې ده، خو ټوله د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. تر اوسه اړوندو دولتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې تېر کال هم د سمنګان په رویدواب ولسوالۍ کې په ورته پیښه کې یو شمېر کارګر د سکرو په کان کې مړه شول. رویدواب او درې سوف په سمنګان کې د سکرو لوی کانونه لري چې هر کال د عامو خلکو لخوا په غیر مسلکي او غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. شغلي وزیر د دغه ځواکونو د شمیر په اړه وویل چې دا به د اړتیا له مخې وټاکل سي. دی وایي شایي هغوی 15,000 وي، 10,000 وي او یا تر 30,000 هم ورسېږي. که څه هم دفاع وزارت د دغه ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د فوزارت د منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي، شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د پاکستان او ایران استازو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل امي په خبرولو سره د دغه دوه هیوادونو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه لومړنی مشورتي غونډه بللې ده. په ویل امي کې راغلي چې د لیدنې تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د برخې مسؤل منصور احمد خان له خپل ایراني سیال رسول اسلامي سره په دې خبرو کې برخه واخیسته. دواړو لورو تایید کړ چې د افغانستان روان کړي چې د خبرو لالارې هواري دایسي او دواړو استازو د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر څخه بیا ملاتړ بیا تکرار کړ. په دغه اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د ایران او پاکستان دوهمه مشورتي غونډه به څه وخت او چیرې ترسره کیږي. د وتر دې مالته افغانستان اړوند خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو چې مشخصه دی راډیوري هندي چارواکي وایي د غیوات په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانه کې د چاودنې له کبله لشته لږه شپه روښتنه وژل شوې او شپېته نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردېش ایالت کې شوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي خو ډاکټران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت ته په کتو شاید مړو شمېر ډېر سي. د دغې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن دی او تهران به د ده په خبره هیڅ کله د اټومي تړون په برخه کې د واشنگتن تر فشار لاندې رانسي. نوموړي دا خبره نن له یو شمېر محصلینو سره د لیدو پر مهال کړې ده. د خامنهي په خبره تهران هیڅ کله د امریکا هغه ادعا نه مني چې وایي د اټومي تړون له موادو یې سرغړونه کړې ده. او د بلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې له یو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبري اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پیترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادې رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې مو ګورئ. دا افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زر خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. په دې اړه په ریپورت سربیره مو هغه اندېښنې چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي د دې کمیسون له یو کمیشنر بریالي هلمند سره شریک کړي چې وایي
کومې ډلې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډېره به
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې وروسته له هغې په احتساب لاس پورې کړ چې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د میانمار یا پخوانۍ برما مشر آنګ سان سو چی نن شمالي ولایت راخین ته ولاړه چیرې چې تاوتریخوالي لسګونه زره روهنګیا مسلمانان ګاونډي بنګلادیش ته کډه کولو ته اړ کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زر خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د دې کمیسون رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان تول چې په دې بستونو کې 8000 د خونکو او پاتې د ټټ کچې د ملکي مامورینو دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو چړنو په پایله کې جوته سوچې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول زر خالی بستونه موجود دي چې ځینې خیالي هم وو. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. هغه وایي درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي څېړنې پیل کړې. خالي بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول زره بستونه خالي دي چې اعلان ته مو ورکړل. له دغو بستونو څخه نظر یې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستونه دي
بست معلمي هستند.
خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالۍ لارې ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلوا کمیسون د ویب سایت لارې اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نو موري زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسی او پلان، تخنیکی، ولایتي تدارکات، بدني روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعاتو او اماړي کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه ول زره بستونو کې چې پنځم او شپږم بستونه دي، څوار لزره د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون په 1903 کال کې د بوند پریکړه او د افغانستان د اساسي قانون د 15مه ماده لمخې جوړ سو. خو په تیر دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود وو. ولسمشر محمد اشرف غنی سو میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړې چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسون ته اول لیږدوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دې ځل به هم د تیر ځل په شان باندې دغلته شفافیت او روڼتیا موجوده اوسي او خدای دې کړي چې داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دې ځل باندې بیا خدای نخواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبه په ورځ یې پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وایي هغه کسان چې دغه کمیسون د ازموینې له لارې بېلابېلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي یې پر وړاندې ستونزې جوړوي.
دوستانو و موریدل چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون خالی بستونو ته په شرایطو د برابرو کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویل له دې کسانو داسې کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژۍ ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسون یو تن کمشنر بریالي هلمند ازادي رادیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنې نه عجز دي. له ښاغلي هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په دې اړه پوښتلې چې ولې لا هم په حکومت کې په ډېر شمېر خالی بستونه موجود دي. خغل هلمند وای
هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولې د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکاره و چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالي چې بایومټریک دی اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به همغه مروي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې ده هغه به فرق کوي چې موږ د مختلفو سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچه به فرق وکړي، خصوصی صاحب او رشتې به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بستونه خرڅېږي، کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسه شفاف شوي دي او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې. تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د 10,000 مابینس کې د چا سره کومک وکړي یا دا دونه سیستم ته تغیر ورکړي.
دوستانو سمو کاغله ازادي راډیو نه اوري د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون یو غړی بریالی هلمند چې د 1,090 اعلان شوو بستون لپاره د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو نه د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ویلي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د دې کمیټي د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی نن د حکومتي چارواکو او مدني ټولنو یوې ګډې خبرې غونډې ته ویل. پروان میلادي کال کې لس خبریالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور سیاسي سل قضیې ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابل له نور تفصیل سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو ترڅنګ ځینې حکومتي چارواکو، زورواکو، د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنځشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ، له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبریالانو د ځورونې اندازه سکل هم د اندېښنې وړ ده.
در سال 2017
په 2010 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی. د یوې افغان حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ سوه دوه اویا قضیې سپارل شوي چې نږدې دوه سوه یې تر څېړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅېړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمېرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې اویا بهرني او کورني خبریالان وژل شوي او د دغې کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس دویان مرستیال دواخان مینهپال وایي حکومت د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي، خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنې ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي، ولې دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت، د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازي رینو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو له ملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو د سمو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ چپا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم باندې وی سیاسي ډلې خبرداري ورکړې کو حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارکونکو کې تغییر رانوړي، دوی به پر ضد جدي ګامونه واخلي. دا د محور غړي وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ته اراده نه لري او هڅه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو نه ترسره کېدو ته هم زمینه برابره کړي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسون په کارونو او د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په یوې ناسته کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده. په کمیسون کې د موجوده کمشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسون د کمشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
مو تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمشنران، ارائه یک طرح تخنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی. وی موږ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو لپاره د تخنیکی طرح چې اصلاحات ته لار هواره کړي وړاندیز کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونیول شي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرح تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سیومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نوموړي د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خاغلی شرقویل دوی حکومت ته د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو دراوستو طرح وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستي څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړې. دوی د کمیسیون غړي د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسیون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوې. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي وو چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات را نشي او د اوسنیو کمشنرانو پر ځای بې طرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې له اوسه ښکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دغو انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات یا نهادهای انتخاباتي در اجرات خود
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک یې په چارو کې د مداخلې حق نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرز العمل له مخې ټاکل شوي چې مدني ټولنو او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لوري د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپوه یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لوري په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
په کندوز کې سړی تختونی او غلاو زور اخیستی او د دې خار خلک یې نارامه کړي دي. ویل کېږي چې دغلته لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یوې وروستۍ پیښې له کبله چې په ترڅ کې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی تختول شوی دی اعتراض کړی دی او په کاري اعتصاب لاس پورې کړی دی. نور حال به له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه، همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکټران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنا نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافګرا این بچه رو اعلام کنن یا اینکه
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري حساب به له دې هم پراخ
شار شوه بسات ولسوالیا شوه بسات افغانستان شوه.
دغه ډاکټرانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تختول شوي ماشوم په خوشي کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري حساب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روز کې از خانه میبرایم وضو میکنیم دربار خدا.
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زښته زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړي او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای لخوا د وسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې راپورته شوې. سی ای په 2010 کال کې د پاکستان په بټ آباد کې وسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 40 سره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د بن لادن د اوسېدو له ځایه ترلاسه کړي وو چې اوس یې خبر کړي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې پیشنهاد کړی. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې مهمې برخې یې رسوان مراد وړاندې کوي.
په دې اسنادو کې چې لانګ ور ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیتد پریس یو کاپي ترلاسه کړې ښکاره کېږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالی مرستې او ملاتړ پیشنهاد کړی دی. د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څرنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1991 کال را په دې خوا یې له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی ای ای لخوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي ایران چمتو دی چې ملاتړ یې وکړي. د سی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې چې اسوشیټډ پریس کاپی خبره کړې ده د اسامه بن لادن د کشری سوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه دي لیدلي. اسوشیټډ پریس اژانس د سی ای د خبرو شو اسنادو له مخې جوړ شوی د وارلانګ ژورنال د 19 مخیزه رپورټ په حواله وایي ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړو. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړو چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونی کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی ای ای لخوا خبر شوی اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د تحقیقاتو کمیسون خپاره کړی دی. د کمیسون ویلی دی چې ایرانی چارواکو په 1991 کال کې په سوران کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې دي او د دې شبکې غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي دي او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورتونو د دخول ټاپې هم نوې لګېدلې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي. په کوم کې چې ویل کېږي له 10 څخه اته القاعده غړو چې په نیویارک کې د بریدونو لپاره الوتکې یرغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو مخکې په ایران کې وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1990 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دې شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نه ده تایید کړې او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د متحده ایالاتو یوه پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. حزب اسلامي د اوراندي سولې جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د ځوان په توګه د دې هرکلی کوم او مثبت دریځ بولم. هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي.
السلام علیکم. زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبا لارۍ ډېرې زیاتې دي. دلته کمانډر اعظم هغه رشوت واخلي پیوا لارۍ نه ډېر ضروري پیو خلی چې کوم لوړ پوړي چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکړي قرآن ته دا وکړي چې دا رشوت خو دستي باندې کړي مونږ یې تبا کړي بشي یې تبا کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. کابل کلی وزیر نے تاج سر پاڑی کے کیما عرورا کلی وزیر تا مخامخ داد نا جوگانو دونو نہ چلے گرتی جی کی پتہ تھا کہ ہم نا مردار اوپتی دا ہم دا سپٹک دا کم راجب خالی کی گی پورا منگا ڈیر پا آزاد کی منگ وار دا عرورا دا غزا لری شی بل زیادہ دی لاڈ بل زیادہ دی بوزی جی خلق دا دی بوی نا پا آمان کی دا مردار اوپتی منگا شپا ورد دی نا خوب نسکا والے.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خپاره شو. مخکې مو یادونه کړې وه چې د میانمار د رخین ایالت ته د دې هیواد د مشر اونګ سان سوچي د سفر په اړه یو رپورټ لرو. متاسفانه د وخت کمی له کبله دا رپورټ په دې خپرونه کې نشو خپرولی. زموږ د سبا سهار په خپرونو کې به یې واورئ. اوس ستار فروغ سټوډیو ته راغلی او په راروانه خپرونه کې دی درسم.